السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې پر مغزي سکتې یا سټورک باندې راڅرخي پرون خپور شوی په ژوندۍ بڼه دوه متخصص ډاکټر صاحبانو تر بلل شوی وو. که تاسو نوی اوریدلی تکرار یې درسره واورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي نن د ماښام له لمانځه وروسته د کوچني اختر د میاشتې د کره نیټې په اړه ناسته او پریکړه کوي. سترې محکمې په یو بیان کې له رسنیو هم غوښتي چې خپل استازي د دغې ناستې خبري پوښښ ته ورولیږي. دغه پریکړه به د سترې محکمې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې له ارزونو او د سپوږمۍ د لیدو له هڅو وروسته کېږي. په افغانستان، سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې 9 ده، خو لا کره معلومات نشته چې اختر سبا دی او که بله ورځ. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې هم سره له دې چې سعودي عربستان د روژې میاشت لیدلې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې اکثره خلک په خوب کې ویده وو د روژې اعلان وکړ او ویل د کندهار میوان کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د سعودي عربستان سترې محکمې هم د رؤیت هلال کمیټې او له خلکو غوښتي چې نن ماښام د شوال د میاشتې د سپوږمۍ د لیدو هڅه وکړي. د ښځو خودجوشه حرکت د طالبانو له بنده د دغه غورځنګ د غړې منیژې صدیقي د خوشې کېدو خبر تایید کړ. د دغه حرکت یوې بلې غړې لیلا بسیم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې منیژې صدیقي د طالبانو له بنده خوشې شوې. منیژې صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې و چې د دغه خوځښت د ادعاو له مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د عکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوې خبري غونډه کې راڅرګنده شوه او ویل چې بې ګناه ده، غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د شکنجې کېدو خبرونه هم رد کړل. مخکې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیژې صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د اسرائیل پاوز په تیره شپه په لبنان کې په یو هدفي برید کې د حزب الله ډلې یو لوړپوړی قومندان وژلی دی. د جرمني ډي پي اي اژانس د اسرائیل د دفاع وزارت د نننۍ خبرپاڼې پر اساس وژل شوی کس علي احمد حسین یاد کړی دی. خبر کې راغلی چې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. اژانس لیکلي چې حزب الله ډلې هم د خپل دغه قومندان وژل تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل ویلي د حزب الله دغه قومندان د اسرائیل په شمال کې پر ملکي سیمو بریدونو کې لاس درلود. د غزې د جګړې له پیل راهیسې وخت نا وخت د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین پر جنوبي سیمې زاپوریژیا د روسیې تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدوروف په حواله ویلي چې بریدونه نن دوشنبه شوي چې پر مرګ ژوبلې سربیره یې و ودانۍ هم زیانمنې کړي. تېره ورځ ناوخته د روسیې بي پیلوټ الوتکو پر زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ هم ګزارونه کړي. هغه کار چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي د نه منلو وړ بللی. په دغه برېښنا کوټ کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کېږي، د ملګرو ملتونو متخصصانو تایید کړي چې د برېښنا کوټ د اصلي ریاکټور تاسیساتو باندې 3 ګزارونه شوي دي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې بریدونه چا کړي، خو دغه سیمه د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده. روسیه دا کار د اوکراین او اوکراین برعکس د روسیې کار بولي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن چین ته رسېدلی چې د هغې هیواد له چارواکو سره د اوکراین پر جګړې، دوه اړخیزو اړیکو او د آسیا پاسفیک سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې لاوروف به له خپل چینایي سیال وانګي سره په یو لړ تودو موضوعاتو خبرې وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا برین ستروک هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته د وینې تللی شریان د وینې د کلکېدو له کبله بند یا د مغز د وینې رګ بند شي. له دې حملې سره د مغزونو یوه برخه زیانمنه یا مړه کیږي چې د انسان د دوامداره مغزي زیانمنۍ ده اوږدمهاله معلولیت یا مرګ لامل کیږي. دغه سکته یا مغزي حمله ولې رامنځته کیږي؟ د مغزي سکتې له ناروغانو سره څنګه مرسته کولی شو؟ څه وکړو چې ځان له مغزي سکتې وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن د ماښام له 8 یعنی له همدې شېبې تر 8 بجو پورې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دی. په جرمنی کې د عصبي ناروغیو ډاکټر مصطفی هادی او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم صالح. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. د تلیفون شمیرې درته اعلانوم: 00 420 22 112 1. که چیرته ثابت او ښه انټرنیټ لرئ، زموږ واټساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 22 112. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د مغزي سکتې په اړه باندې خپلې پوښتنې له میلمنو نه مطرح کړئ. البته یادونه کوم چې له مخکې نه ځینو اورېدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې او دغه راز موږ واټساپ ته پوښتنې هم رالیږلي دي، هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې مطرح کوو. ورزو خپلو میلمنو ته دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب هادي، پایل کې تاسو ته راځو. مغزی سکته یا ستروک څنګه اوریدونکو ته په ساده الفاظ ورپیژنئ؟
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. مغزی سکته یا ستروک چې په انګلیسي باندې ورته ویل کیږي، یا زموږ عام خلک یې په عامه اصطلاح باندې د فلج په نامه باندې هم پیژني، د هغه وخت نه مابیسه کیږي چې د مغز یوې برخې ته د وینې جریان قطع شي. یعنی د مغز حجرات اکسیجن د کمبود سره مخامخ کیږي او په دې صورت کې ستروک یا مغزي سکته رامنځته کیږي. مغزي سکته چې د رنګارنګ عوامل لري، خو په عمومي صورت کولی شي چې موږ ووایو چې د دوو غټو عواملو څخه رامنځته کیږي. هغه کېدای شي چې د شریانونو تنګوالی وي یا اسکیمیک ستروک ورته وایو، او دوام غټ ترین علت چې دی هغه هیمورجیک ستروک یا د وینې د خونریزي، یعنی د مغزي خونریزي وبښي. په مغز کې چې خونریزي رامنځته شي، د دې څخه ستروک رامنځته کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب، پیښې تر ډیره په کوم سن کې رامنځته کیږي، او کنه ممکن د هر سن درلودونکو له دغه سکتې سره مخامخ شي؟
په عمومي صورت ستروک چې دی، دا د لوړ سن د خلکو مریضي ده. یعنی که موږ ووایو د سن پر لوړېدو سره د ستروک انسیډنس یا د ستروک د مریضانو تعداد هم ډېریږي، دا هغه په عمومي صورت دی. مګر کیسونه شته چې په ځوانانو کې هم د ستروک غوندې تکلیفونه رامابیسته سي، خو په عمومي صورت سره ویلی شو چې ستروک چې ده، دا د لوړ سن مریضي ده، او مخصوصا هغه ریسک فاکټورونه چې خلک ولري، په هغو کې د ستروک د حملې د راتلو امکانات خورا ډېر وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب هادی را سره پات شي. راځي د بحث بل میلمه ته به ورشو. ډاکټر صاحب حکیم صالح له کابل را سره دی. ډاکټر صاحب صالح، تاسو هم ستړي مشي. تاسو اوریدونکو ته د پایل خبرې څه کوي؟ د عصبي د مغزي سکتې لمړنۍ نښې نښانې څه دي، او کوم وخت انسان پوه شي چې د سکته کړي ده؟ ځکه عصبي ناروغي خو ډېرې مغلق دي. اوریدونکو لپاره یې لمړنۍ نښې نښانې څه یادوي د دغه سکتې؟
مننه جناب رودین صاحب، ما هم سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو کارکونکو ته، همدا ډاکټر صاحب مصطفی هادی ته وړاندې کوم ډیره مننه. واقعا چې ډیر مهم موضوع، او هغه موضوع تاسو نن برسیره کړی ده چې هغه زیات د نړۍ نفوس انسانان پرې ځورېږي، چې تقریبا لکه من کوم مخکې چې ډاکټر صاحب مصطفی هادی هم ویلي چې دا دوه ډوله ده، یو اسکیمیک ده او بل هیموراجیک ده. یا مثال هغه چې کله وینه بند شي په رګونو کې، نو وینه د مغز حجراتو ته نه رسیږي. کله چې وینه ونه رسیږي، اکسیجن نه ورسیږي، نو د هغه د نارسیدو وجه نه د ستونزه پیدا کیږي، او مغز خپل وظیفه لاسه ورکوي. او یا چې کله خونریزي پیدا شي یا کوم رګ وچوي، د رګ د چول وجه نه په مغز کې فشار ورسیږي، په هغه مغز چې وینه ورته نه رسیږي هغه له منځه وي، صدمه ورته رسیږي، او بالاخره انسان د خطر سره مواجه کوي. نو تاسو د اسباب مخکې هم رسپکتونه خو نوم ونخصل شو، وروسته به هم شاید تاسو سوال وي، خو اصلي سوال تاسو راځم چې کوم علائم لري. په لاندې ډول د ستروک په اړه باندې وایي که یو ګران هیوادوال او زمونږ دوستان که چیرې د ما خبرې اوري، فقط که چیرې یو څوک لکه چې دته یو خلاصه کړی په څو حروف باندې چې ورته فاست وایي، FAST، فاست که چیرې مخکې یو طرفه به سي یا کوګوالی پیدا شي یا خولی کې، او ای ورته وایي چې آرام که چیرې په لاس کې یو طرفه به سي یا ضعیفوالی پیدا شي. یعنی کله چې ناروغ په دې ستونزه اخته شي، دا په لاس کې ضعیفي پیدا کیږي. کله چې خپل لاس نوړوي، سپاتې جګوي، نو بیرته لاس بیږي، یعنی خپله وظیفه دنده نه شي ترسره کولی. او دریم په فاست کې ایس چې دا ایس سپیچ ورته وایي چې خبرې کول ناروغ د خبرو کې ستونزه پیدا کوي، یعنی خبرې کولای نشي یا په خبرو کې کلاله پیدا کیږي او یا هم خبرو کې د حروفو هغه تلفظ صحیح نشي کولای. او په اخر کې چې وایي چې دغه کله چې یو څا دغه درې علائم چې په مخ کې یو طرفه کوګوالی لاسونو کې بهسي یا ضعیفوالی پیدا شي او په خبرو کې ستونزه پیدا شي نو عاجلا په ټیم دې په نظر کې ونیسي او زر دې روغتون د ځان ورسوي تر څو هغه کړنې او هغه درملنه چې په پیل کې مریض ته مفید تمامیږي هغه سرته ورسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح سلامت او سید دغه ډیر ښه تشریح کړ، مننه له تاسو دواړو نه. را سره اوسئ اوریدونکو ته نوبات ورکو ځکه د اوریدونکو خبرونه ده. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. سړی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. تاسو غږ استډیو سره وصل دی. زموږ غږ لري که فکر کوم دغه اوریدونکو
کومه نوبات نوم نه لري.
وو مهرباني وکړئ غږ مرادي خبرې وکړئ. اوریدونکو له کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. عبدالحنان صاحب اړیکني ولې د زما تخنیکی همکار اشاره کوي چې عبدالحنان صاحب وصل دی خبري وکي.
اور ما څنګه شای په خیره
و ډیر مننن عبدالحنان صاحب مهرباني وکي. کوم ځای نه مړیکني ولې تاسو د خبرونې موضوع په اړه باندې څه ویل لري او که پوښتنه هم لري مهرباني. ښه دی عبدالحنان صاحب اړیکه پرې شو. اوریدونکو کله چې اړیکني سي لطفاً کوشش وکړئ چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي او کله چې تاسو باندې غاکه وو خبري وکړئ چې د نور اوریدونکو او ملمنو وخت هم ځای نسی او له دې کم وخت نه ډیره استفاده وکړو. بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل د استړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني خبري وکړئ غاګ مو وصل دی.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني زرملوال صاحب سټړي مشهي.
زرملوال صاحب نیم البته دیوالی یم
تو خسته مهربانی وکي و زموږ یو بل اوریدونکو ته مغاګ ورته ما فکر وکړ چې زرملوال صاحب دې مهربانی
زرملوال صاحب ته دې سلامونه وایم. خدای دې عمر ډیر کې. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب د خدای پرستانه ده چې د دې سکتې له سبب ځخه څونه انسانان مرکیږي او څو پیسه د مری او د دې علاج په افغانستان کې کې دونکو د نه د کې دونکو خو دلته څو اکثره وخت موږ مریضان سي دلته ریواز دوی د مزغو راګي پټاو سي نو بل پاور او پات سي مری. نو دا مریض څو قسمه دی او علاج په افغانستان کې کېدلی سي او که سي کېدای او نقش و عالمي خو نه دا وویل خو بیا هم
کور ودان تو خسیب زابل ناڑی کنی ولی وبل اوریدون کی
ہم السلام علیکم.
علیکم السلام مہربانی
مننه تاسو ته او څوک چې غږ مې اوري ټول اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه
و ډیره مننه. سلامات سیدا چې زرم خبرې پایل کړې دغه دو اوریدونکو وقفه مو بیرته جبران کړې مهرباني وکړئ. کوم ځای نه ماړی کنی ولی
مننه. لقمان قلمیار یم له پکتیا احمد خیلو څخه.
قلمیار صاحب مهرباني تاسو د مغزي سکتې په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا کومه پیښه سره هم مخ شوی په چم گاوان کې مهرباني وکړئ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کوم. خوشاله اوسې دا چې زه خپل د شپې له خوا چې مطالعه کوم نو د 11 بجو نه یو خوا تر 12 بجو پورې چې مطالعه وکړم بیا د شپې خوب نه راځي کنه. نو که شته مطالعه ونه کړم بیا خوب راځي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا هیله ده چې
د قلمیار صاحب اړیکه له بعد مرغه چې پرې شو خو پوښتنې ما واورېدله. پوښتنې تقریبا مطرح شوله وایي کله چې مطالعه ونه کړم بیا نو خوب ناراضي خوب په یو ډول له مطالعې سره تړلی دی. په هر حال د اوریدونکو پوښتنې واخیستل سولې نور اوریدونکو به وروسته اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د توخی صاحب پوښتنه جواب کړئ. توخی صاحب پوښتنې دوه برخې درلودلې. اول دا چې وایي په نړۍ کې د مړینې کچه څومره ده د دغه سکتې له کبله یا هم د ستروک له کبله؟ او بلې دا پوښتنه وه چې په افغانستان کې امکانات څومره دي. د افغانستان د امکاناتو پوښتنې کېدای سي به ډاکټر صاحب صالح ورته ځواب کړي. تاسو دغه د فیصدي خبرو کې زمون کې که د باڼو پاړه باندې هم لږ نور رڼا واچوي چې دغه دوه باڼې چې تاسو مخکې یاد کړي کومه باڼه ډېره عامه ده او کومه باڼه ډېره خطرناک هم ده؟
بلې و مننه د پښتنې څخه. زه به د پښتنې په جواب کې ووایم چې ستروک په عمومي صورت د نیوی فساد څخه اضافه ایسکیمیک سټروک دی. هغه په دا مفهوم چې دا د رګو یا د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګیږي او هغه بالاخره د نسجو د مرګ سبب ګرځي. یعنی په داسې حالت کې رامابیزه کیږي چې د شریانو منځونه په مرور د زمان سره تنګ شوي وي، بالاخره دغسې یو حالت ته رسیږي چې دغه نسجونو ته نور اکسیجن نشي ورکولی. نو دې ته اسکیمیک سټروک وایي. او هغه لس فیصده پات سټروک چې دی هغه هیموراجیک سټروک ورته وایي، یا هغه صورت کې رامابیزه کیږي چې په مغز کې یو رګ وچاودي. نو ډیر عام علتونه د دې رګ د چاودلو څخه د لوړ فشار درلودل دي. یعنی که فشار په ډیر لنډ وخت کې ډیر لوړ شي، په ډیر وختو کې دا د هیموراجیک سټروک باعث کیږي. او د اسکیمیک سټروک د نیوي فساد ته کراسو دا خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی کما چې وخت وویل دا ریسک فاکتورونه موږ په دوو برخو باندې ویشلی سو. یو هغه ریسک فاکتورونه دي چې پر هغه باندې موږ چندانې ډیر غټ تاثیر نه لرو. د مثال په ډول لوړ عمر، لوړ عمر د سټروک لپاره یو غټ ریسک فاکتور دی. نو دا په انسانانو کې د سن په زیاتوالي سره د سټروک انسیډنس یا د دوه شمېر ډیریږي. دوام خبره دا د خلکو کې چې فاميلي تاریخچه د سټروک ولري، په هغو کې هم د اسکیل د سټروکو موجودیت ریسک ډیر دی. بل هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه کولای شي چې موږ تر یو اندازې پورې تر خپل کنټرول لاندې ولرو. د مثال په ډول فشار دی، لوړ د وینې لوړ فشار دی. وینې لوړ فشار سره کولای شي چې په دواو سره ډېر ښه کنټرول کړي. دوام ریسک فاکتور چې دی او تر ټولو مهم ریسک فاکتور هغه د شکرې د بدلون دی. او هغه شکره چې هغه کنټرول شوی نه وي، یعنی په ډېر وخت کې یا سړی دوا نه اخلي یا تشخیص شوی نه وي، دا دوام غړترین علتي. دریم غړترین علت چې دی هغه د هغه رګونه چې مغز ته وینه رسېږي، هغه که په مرور د زمان سره داسې تنګ شي چې بالاخره مغز ته سمه وینه ونه رسېږي، هغه هم د یو د ریسک فاکتورو څخه دی. نو دا هغه ریسک فاکتورونه چې سړی کولی شي چې ډېر ښه تداوي کړي. یو بل خبره چې باید سړی واضح کړي هغه دا دی چې د وینې د لوړ کولیسټرول شتوالی هم یو هغه د ریسک فاکتورو څخه دی چې اسکیمیک سټروک یا د اسکیمیک مغزي سکتې د باعث کېدلی شي. دا ریسک فاکتورونه دي. په کوم اندازه باندې دغه مغزي سکتره مبایزه کیږي په دنیا کې، په امریکا کې دغه سټاتستیکس په اروپایي مملکتو او امریکا کې تقریبا وایي چې د کال شپږ لکه 15,000 نفره د امریکا په متحده ایالاتو کې د سټروک سره مخامخ کیږي. او په دې پر اړه لري چې سټروک یا دغه مغزي سکته څونه چابک شپخانې ته رسېدلی شي. دې ته موږ په چیپ کې وسیله وایو. په انګلیسي کې د ټایم ونډو په نامه وایي. ټایم ونډو معنی دا چې ډاکټر صاحب چې د مخه د علایم په باره کې خبرې وکړه، که د یو نفر د ژبې مشکلو سره پیدا کیږي، یا مثال لاس سم نه سپورته کولی، یا مثال بل داسې یو نیورولوژیک مشکلو ته پیدا کیږي، د هغه وخت څخه تر هغه وخته پورې چې د یو طبي امکاناتو ته برابرېږي دا 4.5 ساعته دي. په دغه اوونو 4.5 ساعتو کې که مریض تر شفخانې پر ورسېږي، موږ دلته په غربي دنیا کې بعضې دواوې لرو چې هغه دغه وینه کولی شي چې ډېرې نري کړي. موږ دته ترومبولوټیک تراپي وایو. ترومبولوټیک تراپي دا چې ته دا دوا مریض ته ورکوې، د مریض وینه ډېره نري کیږي او بالاخره غټ امکان د دې شته چې دغه د وینې لخته چې په رګو کې رامابیزه شوې ده، دا سړی کولی شي چې د منځ څخه یوسي او مریض کولی شي چې خپل پخوانی حالت ته بیرته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، هدي ما دا پوښتنه هم کوله که څه هم تاسو هغه په ریسک فاکتورونو کې هم د خطر په عواملو کې تاسو تم شولی چې بیلابیل ناروغۍ مو یاد کړي، مثلا که شکر کنټرول نسی، یا هم مثلا کولیسترول کنټرول نسی، یا هم لوړ فشار. اما یو پوښتنه ممکن اوریدونکو ته هم پیدا سي چې ولې د وینې په راک کې یا د وینې په شریان کې چې په مغزونو کې د وینې لخته کیږي یا وینې کله کیږي، او ولې دغه شریانونه چې دي یا دغه رګونه چې دي چوي، لامل څه شی دی؟ اما دغه لامل نه هم دغه ریسک فاکتورونه کې چې یاد کړل او کنه، دغه د وینې د شریانونو تنګواله یا هم د وینې لخته کېدل، دا مثلا د زینو مواد او خوړو خصوصا د خانیاتو له استفادې سره هم اړخ لري؟
بالکل لري. بالکل د خانیاتو استعمال چې دی هغه خپل د درګو پتنګوال کې یو ډیر مهم رول لري. یعنی هغه خلک چې لوړ فشار ولري، هغه خلک چې شکر لري او د شکر کنټرول سوی نه وي او هغه خلک چې د دوخانیاتو استعمال کوي د خپل ټول دغه چې سره یو ځای کې د خپل د رګو په تنګوال کې یو ډیر غټ رول اجرا کوي. یعنی که یو نفر دغه ټول ریس فاکټورونه ولري د وینې فشار کنټرول سوی نه وي شکر لري او شکر هیڅ تداوی نه کوي او پر هغه سربیره د دوخانیات څخه هم استفاده کوي نو د ده یو ډیر غټ خطر سره مخامخ دی چې د رګونو تنګوالی پیدا کړي او بالاخره د رنګو د تنګوالي څخه د سټروک پیدا شي. او دا یوازې سټروک نه دی بالکل بلکې د زړه حملې هم په عین پرنسپ باندې رامبیز کیږي. دا هغه د اسکیمیک سټروک په اړه څه اوس تاسو پوښتنه په جواب کې چې هغه د رګونو ولې چیوي په مغز کې ما وویل چې غټ علت د دې رګو د چاودلو څخه د فشار یو دم پورته کېدل دي. مثال کې د یو انسان فشار د نورمال فشار څخه یو دم د 200-200 پورې په ډېر لنډ وخت کې وخیږي نو ریس د دې سره تړلې دي چې هغه په مغز کې د یو رګ وچاودي یا دغه شریانونه کوچني شریانونه دي هغه وچاودي او بالاخره دی په سټروک باندې اخته شي. ځکه دغه رګونه چې د انسان په مغز کې وجود لري هغه داسې یو خاصیت لري چې په مرور د زمان چې د انسان سین لوړ شي هغه د خپل هغه الاسټیسیټي چې موږ ورته وایي یا هغه یو رقم التجاییت چې لري هغه خپل د لاس ورکوي نو د دې په نتیجه کې په مغز کې خونریزي رامنځته کیږي.
بله او ډاکټر صاحب هدي او بل پوښتنه هم کوم. بیا ډاکټر صاحب سالی ته ورګرځو دغه د شریانونو یادونه چې کیږي یا هم د رګونو یادونه کیږي په مغز کې دغه ما چې تمره مطالعه وکړه حتی د میلیونونو رګونو او شریانونو خبره کیږي په مغز کې د یو انسان دغه کله واضح کوي آیا همداسې ځکه د لاس د رګونو یادونه چې کوي یا د پښو یا د بدن د رګونو هغه رګونه ډیر واضح وي او لوی وي چې بندېدل هم په اسانه امکان نه لري. اما ویل کیږي چې د مغزونو کوم رګونه چې دي یا هم کوم شریانونه چې دي هغه ډیر باریک دي آیا همداسې د جوړښت همداسې حساس دی؟
بلې وکړه دغه زه یو څه د دې موضوع ډیر هونک ته ولاړ نسم ممکن پر اوریدونکو باندې یو څه د موضوع زه نه غواړم چې ډیره درنه تمام شي خو په عمومي صورت باندې که موږ ووایو د انسان د زړه څخه د مغز پر لور د دوو خواو څخه وینه ځي یو د مخ ته خوا څخه ځي او د دې تموس په تیبي سلاکي د کاروټید وایو یعنی د دوا په غاړه کې دوا رګونه دي او یو د شا په طرف کې یو رګ دی دغه درو عمومي د دوو دوش درو شریانو څخه د انسان مغز د وینې تغذیه کوي نو که په دغه درو شریانو کې هر مشکل لامه وایست کیږي هغه به د انسان د فلج سبب ګرځي. د مثال په ډول درته وایم که د غاړې څخه چې د شریان لوړ ختلې دي په دا د انسان د مغز د درسته طرف ته وینه رسي که په دې راسته طرف کې مشکل نه وایي سي د انسان به د چپې طرف ټوله خوا به فلج شي یا به نیمه خوا فلج شي یا به نیمه خوا فلج شي. که بل مثال وایم چې د چپا کاروټید یا د غاړې څخه چې د چپا رګ ختلې دي که په دې کې یو مشکل نه وایي سي کیږي نو د انسان راسته طرف په فلجېږي سره او د ژبې مشکل به سره پیښ شي ځکه دا د انسان د مغز داسې جوړ شوی دی چې د خبرو مرکز چې دی د انسان د مغز په چپه طرف کې دی نو که په چپه طرف که په هغه رګ چې بندیږي هغه انسان ته هم د ژبې مشکل پیښیږي او هم بیا راسته طرف نور کار نه کوي. دا یو خبره او درېم هغه شریان چې د شا د طرف څخه د انسان مغز ته وینه رسي هغه ډیر مهم دی ځکه هغه د انسان د مغز هغه برخو ته وینه رسي چې د انسان په ژوند کې خورا ډیر مهم رول لري. د مثال په ډول باندې د هغه مرکزو ته چې هغه د انسان د زړه تنظیم وظیفه پر غاړه هغه مرکزو ته چې هغه د تنفس د انسان تنفس کنټرولوي دغه شریان هغه ځای ته وینه رسي نو که په دغه شریان کې دا تر ټولو خطرناک ترین دی که په دغه شریان کې یو د وینې لختره مبایس سي هغه د نیوي څخه تر 5% پورې د انسان د مرګ باعث ګرځي. نو لکه در مخ چې وویل هر څومره چې یو مریض چابک و شبخانی ته یا هغه طبي مرکز ته مراجعه وکړي البته دا باید زه ووایم هغه طبي مرکز ته چې هغه اکلن د سی ټي سکین یو سهولت ولري ځکه که یو مریض راسي و شبخانی ته د کلینیک پر اساس باندې د هیموراجیک او اسکیمیک سټروک فرق کول ډیر مشکل دی.
بله او کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې مننه چې دغه مو د څه لری خونه تشریح کړه او وروسته به بحث دوام ورکو. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو. ل پکتیا نه فکر کوم مخکې اوریدونکو اړیکه نیولې و چې پښتنې نیمایي کې پریش ولا ماده پښتنې درلود چې وای یو ډول معتاد دی د مطالعه د شپې له خوا چې مطالعه وکم بیا نو خوب راځي او کوم ورځ چې مطالعه ونه کم بیا وای خوب نشم کولای. که څه هم اړیکه پریش ولا پښتنې ټوله وانه ورېدل شو ما پښتنې هم دا و چې دا څه ډول ستونزه ده، یعنی د اعصابو معتاد دل په مطالعه باندې یا هم مثلا په یو بل کار باندې ممکن ځینې کسان له ټولنیزو رسنیو سره معتاد وي، په دې اړه څه وایي د لقمان ورور ته؟
مننه دې سمتر مخکې یو د خپل مشرور خبره پات شو چې په افغانستان کې درملنه کې کنه کې کدل دروازه کما
و ډاکټر صاحب هغه ته پای کې راتلله ما سره وا مال زو روسه بیا به نتیجه ګیری کی خبرې په کو خو خدای چې تاسو وس یادونه وکړه وس هم تاسو لاندې رانه پیوا چې بیا پای کې ملک تفصیلی خبرې پیو
نو خبرې دې الحمدلله پریا چې درم چې یاد درې خو ډیر به وځوال او دا به دې سره خلاص کوم چې الحمدلله افغانستان خپل افغانستان نه افغانستان تقریبا په دې سود ولې سيزو کې چې نور ځینونه کې پټ مخته کړی دا په ټولات کې هم پر مخته کړی دا تاسو هیوادوال واوري کنه کچیر تاسو لیدلې وي هم د کووید 19 یا کرونا په دور کې او هم د تحول په دور کې ټول سرحدات بند دي د نه کمرغه ټول ناروغان په افغانستان کې دوي کېدل یعنی افغانستان کې د هر څه درمان نشته سم د فرق کې د افغانستان جنگ ځپلای دا او نور هیواد چې نه هنو چې دی البته جنگ نشته بلکې البته همیشه په هر څه کې پرمختګ راغلی دا نو دیوی بشات دونه ټکنالوژي وړوي ولر نه کمرغه په افغانستان کې هم د دې ناروغي درملنه کیږي خلک څنګه چې مخکې ما هم ویلې او بیا قدرمن ډاکټر صاحب هادي هم ویلې چې وخت ډیر مهم ده کله چې هغه درې علایم په اوچا کې پیدا شول په خپل وخت نظر وخت ته کچې په خپل وخت باندې مریض ناروغ هغه خپل سنټر ته کوم سنټر کې اسټ اسکل وي او نور هغه خدمات دې درملنه وي کچې مراجعه وکړي نو ان شاء الله زر به درملنه وشي او یا نتیجه ورکړي. دویم دا چې په عمومي شکل باندې مخکې هم ډاکټر صاحب ویلې چې په دوه ډول دی یو اسکیمیک ده چې بندش درک ده او دویم دی قومیزی ده چې هغه دی مینه درک پټاو کېدل یا چودې تل دي او بیا دا نور انواع هم لري نظر نوې ته هم فرق کوي چې په نوې کوم نوې ده مثلا یو نوې په نوم چایې ده چې ګذري مو دوی په سړي ساتو کې چیرې یو کس مراجعه وکي نو خپل علي دته اعاده کیږي خو ځینې داسې انواع دي چې هغه تر عمره په دې غته موجودات پټې پیدا کیږي یعنی نظر نوې ته نظر وخت او نظر موقعیت په محض کې کوم دي کې موقعیت کې الته د بندش او یا دلته خوندزي صورت نیسی درملنه فرق کوي خو نه کمرغه دلته سنټرونه په کابل کې په نور ولایتو کې هم شته درملنه کوي. دا له دویم سوال ته چې هغه سوال شته د موضوع پاک لمن نه وي د هغه پاک لمن د خو پاک لمن دي شاید ځینې کسان د تلقین سي چې مثال ځکه مطالعه وکم ته خو نه شي او که مطالعه وکم نو خو برازي یا اصلا د انسومنیا یا بیخوبی چې ودوي دا مختلف اسباب لري دا سایکاتری پورې مربوط دی یعنی عقلی و عصبی پورې یعنی رواني ناروغي پورې مربوط یو موضوع ده چې کار کسان چې سټرس لري یا استرابات لري یا ډیپریشن لري یا د خوب هغه محیط ولا برابر نه وي یا هم هغه بستر او تخصصي جوړ نه وي او یا هم په خپل بستر کې سغاګ وي یا لړانا وي یا ګرمي یا خې درجه ته وي او یا هم په هیڅ آرام نه وي دا اسباب یا کسان چې مثال الکول استفاده کوي او یا هم سیګریټ استفاده کوي او یا د شپې لوخو زیات چای څښي یا کافین دار مواد لري کافی خوري او دا کسان د خوب او د ستون سره مخامخ کېدای شي د اسباب کېدای شي او دا ورو چې وای شاید د تلقین سوي چې د کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او کتاب مطالعه کوم ته خوب راځي او یا شاید بریا شي عادت شوی او ته خوب راځي په مس او صورت باندې مونږ شولای چې د کتاب نه وایلو سبب د دې د خوبي سبب ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب صالح دلته یو اوریدونکو پر فیسبوک باندې پوښتنه لیکلې ده وای آیا دغه ستروک یا مغزي سکتا چې د کورنۍ درملنه لري کنه دا نصرت ساحل راته پر پښتو فیسبوک باندې لیکلې ده پوښتنه ډاکټر صاحب صالح تاسو ورته څه وایئ؟
مخکې هم دا څوم د ځوان ته کارو چې مهم هم دغه د ما چې مخکې خو محافظه ویل چې فاست اف ام فیس دی ان مخ مکه چې یو طرفات تیار فکر راشي پلاس کې تجربه راشي او خبرو کې تجربه راشي نو تی ټایم دین وخت عاجل بعد هغه درملنه ځای ته ورسیږي نه کور کې لنی لپاره مرغه د خوانی هغه به حساب محلي تدوین دي چې د تنظیم دی یو چې تجارت دی یو سلیقه تجارت دی ورته پغور کوي د سودا ورکوي چې بچای ډوړي بخوري
او فشار اچ په نظر کې نیسي، شاید مریض دنه هم خراب شي. یا ځینې وخت هغه کسان مثبت تغییر ورکړی دی یا مثبت درمانه شوی ده چې هغوی چای گذاري نه وادي، هغه ده چې هغه ته مینی سټروک هم وایي. یعنی هغه وړوکی سټروک ده، هغه لږ بندې صورت نیسي، یا د وینې د کم جریان له وجې نه، یا د بل شي نه بېرته خلاصي کېږي نه. هغه چې کله خلاص شي نو تر دې ساتو کې هغه زیات په لاړ شي ګران نه شي، هغه درمانه نه کېږي. ولې مهم دا ده چې دوی باید کله چې دغه علائم پیدا کړي عاجلاً باید د درملنې ځای ته ورشي، هغه مرکز ته لاړ شي چې هلته خدمات د سیټي سکن موجود دي ترڅو ژر تشخیص وشي، او هغه ځای ته راشي چې هلته خدمات د سټروک د تداوي لپاره موجود دي ترڅو فشار کنټرول شي، او هغه رسک فکټرونه یې پیدا کړي او دغه درملنه ضرورت وکړي. نو د کوم زمانه خو اصلا وایو د طب کې د کفر تبابات ورته وایي دا ده
ډاکټر صاحب. سالی همدلته یو پوښتنه ممکن اوریدونکو ته پیدا شي چې دغه حمله، مغزي حمله یا مغزي سکته چې دومره جدي ده، له مخکې نه هم ځینې سیګنالونه ورکوي انسان ته او کنه د فتان پیښیږي، ځکه که یو کس خدای مکړه دغسې حملې سره مخ وي یا دغسې حملې سره مخ کیږي، له مخکې نه بدن څه نښې نښانې ښکاره کوي ابتدایي او کنه د فتان راځي دغه حمله، ځکه د افغانستان اکثره خلک په لرو پرتو سیمو کې اوسې، اول ته داسې مجهز روغتیايي مرکزونه نشته چې هغه سهولتونه چې د سیټي سکان دي یا نور معاینات دي هغه پکې مهیا وي. له مخکې نه داسې نښې نښانې په وجود کې ښکاري چې انسان باید د دماغو نښو په درلودلو سره سم روغتون ته ځان ورسوي او کنه د فتان راځي دغه عصبي حمله.
لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ویلي چې ریسک فکټرونه یو کده، لکه شکر او دوړ فشار او عمر او د ژوند حالات او چاغي او مواد مخدر استعمال او مثلا نور بنظمي د زړه، دا هغه ریسک فکټرونه دي چې دې ته زمينه مساعده دي. کله چې یو کاس د فتن په اني ډول په یو طرف کې، یعنی یو مخ کې، یو طرف لاس کې یا پښې کې دغه ضعیفي او یا بيسي پیدا شول، او یا که چیرې خونديزي او د فتن یو اني سره دی پیدا کیږي، او دا ورسته د دې ته بهاري پیدا کیږي، یعنی کنفیوژن یو مخصوصه پیدا کیږي، او یا په سترو کې یو حساسیت پیدا کیږي، یعنی هرانه مقابل کا اثر پیدا کوي، او یا سترګې یو شاید دوه ویني، او یا هم ګنسر پیدا کیږي، هغه بیلانس خپل توازن لا تور کوي. کله چې دغه علائم پیدا شول عاجل بغیر د کوم خبر نه باید درمنځ ته ورسیږي، په چې په طرفونو کې ویل کې موږ نه دې کې نه ورشي، او په چیرې په خارونو کې با خپل سنټر چا د ارشد موجود ده آلته ورشي، او وګورئ نو کې څومره چې زر کولای شي دا علائم پکې موجود وي ولو که عرشه وي، او کله چې دا علائم موجود وو وجود په امي شکل باندې روښتون دوا شي.
بله، و کور مودان اوریدونکو په دې لچې د ډاکټر صاحبانو دغه کوم سپارښتنه چې دي د عملی کې، ځکه د مغزونو او د زړونو معمولا یادونه چې کیږي وای زړه د بدن پاچا دی او مغزونه هم داسې دي چې ټول بدن کنټرولوي او له همدې ځای نه د بدن هغه ټول چاري کنټرولېږي. نو که خدای مکړه په دغه دوه برخو کې چې زړه او مغزونه دي له کومې ستونزې سره مخامخېږي، یا دغه کومې نښې نښانې چې ډاکټر صاحبانو واضح کړل دغه سره مخ کېږي، تاسو یا د کورنۍ غړي مو، نو کورنۍ ټوټکو تمه منتظر کېږي د فتن ځانونه روغتیايي مرکزونو ته ورسوي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو، یا اوریدونکو واصل دی ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم د غوریدونکو زمو غاغوري د غ مخته ناراضي ک زمو غاغلري مهرباني وکي خبرې وکي. خا فکر کوم واتس اپ اړیکه سمنه ده، لوران دینه یو غوریدونکو راته په واتس اپ کې پوښتنه پریخي ده، زه له ټکنیکي همکار نه هیله کوم چې دغه پوښتنه واوروي غوریدونکو ته چې دا ورور څه وای.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم او همکارانو ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب محترم نه مې پوښتنه همدا د څو ورځې مخکې زموږ په منطقه کې یو د تیر عمر کس له یو ناروغي سره مخامخ شو، هغه د ناروغ لومړی نښې نشانی همدا وي د پر خپل بدن کالی چیرل، همدا شان پر سر به یې حمله وهلې، غوټې وهلې، او له سر نه بي زیات شکایت کاوه. کله چې ډاکټر توړي هغه د ډاکټر په وینا وایدا یو ډول دماغي یا عصبي ناروغي ده، نو آیا ډاکټر صاحب د دماغي د عصبي او د مغزي د سکته مغزي ترمنز توپیر څه شی ده؟ آیا دا هم کېدای شي چې مغزي سکته کنه د دماغي ناروغي لاملونه بیل دي او سکته مغزي بیل ده؟ مننه.
کور ودان زابولی صاحب اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب هادي تاسو اتمند زابولی صاحب پوښتنه اوریدلې دا ورته جواب کوي به یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. بلې،
ما پوښتنه واخیستله څومره چې ما د دې پوښتنې څخه اخیسته وکړله. ډاکټر صاحب هم د سټروک په باره کښې او د هغه په د لایو په باره کښې ډېر تفصیلي بحث وکړي چې د هغه د فاسټ کانسپټ دی چې مریض هغه د ژبې د مشکل سره مخامخ کېږي او لاس یا پښه نه شي پورته کولی یا د هغه موازنه نه شي ساتلی. او زه باید په دې باره کښې یو شی ور اضافه کړم، هغه دا چې دغه ټول شیان په ډېر لنډ وخت کښې پېښېږي. یعنې معنا دا چې یو مریض اوس جوړ تیار ناست دی، یو دم هغه داسې مشکل ورته پېښېږي چې نور هغه یو څه غواړي چې ووایي خو نه شي کولی چې ووایي. یعنې دا د لغاتو د پیدا کولو یو مشکل ورته پیدا کېږي. نورمال روزمره ژوند کې دی هېڅ مشکل نه لري، خو یو دم لغات نه شي پیدا کولی، یا مثال راسته لاس یا چپه لاس نه شي پورته کولی، یا په دید کښې مشکل ورته پیدا کېږي. نو په طبي اصطلاح کښې دغه ټول حالتونه چې دي دا په اکوټ حالت باندې پېښېږي. یعنې دا معنا چې هېڅ مشکل نه وي، یو دم دغه ټول شیان پېښ شي، په دغسې حالت کښې موږ دې ته سټروک وایو. او د اورېدونکي پوښتنه چې وه داسې نورمال داسې چې سړی باید د مریض تاریخچه واخلي، مریض باید معاینه کړي چې مریض داسې یو مشکل لري، یا لاس کار نه کوي، یا پښه کار نه کوي، یا مثال دی د دید د مشکل سره مخامخ شوی دی، یا دی یو شی دوه ویني، یا ژبه یې صحیح نه ده. که دغه شان سړی وویني په دغه فزیکي معاینه کښې، نو سړی کولی شي چې دلته یو د سټروک یو شبهه موجوده ده، یا موږ دې ته سسپیکټډ سټروک وایي. نو بیا باید هغه وروسته سړی وګوري چې څومره عمر کېږي چې دغه مریض دلته پېښه شوې ده، یو سی ټی سکین وکړي، یا تر ټولو ښه ترینه خبره خو که سړی د ایم آر آی امکانات ولري ایم آر آی وکړي. او بعضي وختونه دغه مغزي خونریزي د یو ډېر شدید سردردي په شکل هم ځان ښکاره کوي، چې یو مریض ډېره شدیده سردردي ورپېښېږي. مریض د داسې یو تاریخچې سره راځي شفخانې ته، تا ته وایي چې زما داسې پر سر درد دی چې په ژوند کښې ما داسې سردردي نه دی لیدلی. نو که مریض دغسې یو تاریخچې سره راسي چې هغه سردردي او هغه سردردي د په عمر نه لیدلی، اکثره مریضانو په کور کښې هم یو د سر د درد لپاره دوا اخیستي خو هغه د ده سره هېڅ کومک نه وي کړي، نو که داسې یو تاریخچې سره راسي اکثریت وختونه دغه مریضان د سوبراکنوډل هیموریج یا د مغزي خونریزي سره راځي. نو که په سړی سسکن یا ایم آر آی وکړي هغه سړی ویني.
بله، کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب هادي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل دی، په دې هیله چې غږ یې واورو. ستړي مه شئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
خدای پاک دې ایمان قبول کړي. جناب ریدین صاحب سلامونه تاسو ته، ټولو قدرمن اوریدونکو ته، د هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب هلمند نه ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ. تاسو موضوع اتمن څارلې اورېدلې مو ده، څه وایئ د موضوع په اړه باندې او که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه، خدا پاک دې خیر درکړي. لودین صاحب یو سلام ډاکټر صاحبان ته وایم، خدا پاک دې وکړي چې ښه به وي. لودین صاحب محترمه، دا چې د وژې اخري ده، موږ ولا ډېر انتظار ویستم، خدا پاک مهربان وي. د ازادي راډیو همکاران به داسې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر راولي، ځکه دلته دا روژه پر وتلې وي. لودین صاحب محترمه، دا خلک د خوراک سره احتیاط نه کوي، دا نو د معدې په تکلیف باندې اخته وي. نو خیر، خدای مهربان دي، بیا په راتلونکو خپرونو کښې داسې یو متخصص ډاکټر راولي چې اورېدونکي پوښتنه ځینې وکړي. نو دا چې موضوع د اصحابو په باب کښې ده، لودین صاحب محترمه، زما د ډاکټر صاحبان څخه یوه دغه پوښتنه ده چې مثال د خبرې زه ډېر ډېر لرم. لودین صاحب محترمه، مثال اوس که یو شی یو ځای پښې زما اکثر وخت داسې راغلی چې یو شی مې یو ځای ایښي، بیا مې هېر ډېرې هغه شی را خیېږي چې ما چېرې ایښي دي، بیا ډېر پسې سرګردانه شم چې مثال د خبرې په داشي پسې زه ډېر دغه یو وخت مې ځین ته راشي، دا خو به د اصحابو د مریضیو څخه نه وي. او بل زموږ یو ګاونډۍ دی لودین صاحب محترمه، چې مثال د خبرې دی، داسې یو وخت یو وخت یو خوا ته روان وي، مثال یو خپل د کرو د کره ځي، یا مثال د خبرې بازار ته ځي، یو وخت یو وخت داسې مثال هر وخت هم نه وي، داسې وي چې مثال در هغه ځای تېر شوی وي، بېخي ډېر اندازه مزل یا خوا ته کړي، وروسته یې تېر شوی وي چې مثال د خبرې ته زه چېرې روان یم. داسې یو وخت یو وخت داسې حالات باندې ځي شوی دغه د اصحابو د مریضۍ څخه ده که څه وجه ده. او دغه زما د هېر دغه پوښتنه ډاکټر صاحبان باید چې راله جواب کړي چې دغه زما د هېر مریضي ده چې څه د اصحابو څه ده که څه وجه ده.
کور ودان اتل صاحب، ډېره مننه، سلامات اوسې. بل اورېدونکي ته نوبات ورکوو، ستړي مه شئ، تاسو ازادي راډیو اورئ. مهرباني وکړئ، یو اورېدونکی فرحان وصل دی، مهرباني.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته. علیکم. بله وسور لودین
صاحب، او غاګ مرادی مهربانی خبرې وکي وو.
دین صاحب زما خدا پښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دلته ډیر خلک چې په اقتصادي ستونزو اخته یا هم بس دسی اسابي ستونزو سره مخ یو خو خوب نه لري، بل بالا بس په فکر کې دوبي او کارونه چې دلته اقتصادي ستونزې بل ډیر اساب خراب هم داسې د ستونزو سره مخ یو خو شی ریږي او بل چې ژغ ورته وکي بیا دی اوریم نه چې نږدې بالا په فکر کې دبي او بل داسې ګډي وډي خبرې هم کې او بل خوب هم بس نه لري. ټول خلک هم دلته چې داسې اقتصادي ستونزو اخته یا هم په دغه ناروغۍ اخته یي او چې اقتصادي سم هغه بیا ټول خوشحاله ژوند لري، خوشحاله دي، نه حسابي نور ناروغي لري نه همدغسې نور ناروغي.
ښه، کور ودان ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې پوښتنه مو دا ده چې دغه په مجموع کې بېوزلي، ناداري، تشویش، اندېښنې دا څومره له دغه مغزي سکتې سره تړاو لري یا هم څومره په ریسک فکټورونو کې یا په عواملو کې راځي؟ کور ودان راځي چې ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړي دغه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب هادي تاسو دغه د اتل سه پوښتنه ځواب کړي چې وایي خپل له هیر نه شکایت درلود، وایي شاعرانه هیریږي او زمون کې دی وګاونډي حساب کړو، وایي روان یو چیرتوي او رسیدلې بل ځای وي. فکر کوم دا متاسفانه د اکثر ځوانانو ستونزه ده، نن سبا ممکن تاسو ورته رڼا واچوي چې لاسبي پلوه دا څه ډول ستونزه ده.
شکر د پښتنې څخه پښتنه ما واخله. په عمومي صورت هیره یا په نیورولوژي کې دته دیمنس وایي. دیمنس یعنی چې په مرور د زمان سره سړی د هیر سره مخامخ کیږي. موږ یو شی باید پښتنه کړی وای چې د عمر څو دی، ځکه هیره چې ده په عمومي صورت د لوړ سن د خلکو مریضي ده. په عمومي طبي اصطلاح دته دیمنس وایي او دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري. دا یو دیمنس دی او په بل خوا کې به موږ د پسیډو دیمنس په باره کې یو کانسپټ لرو. پسیډو دیمنس یعنی دا چې هیر نه ده بلکې د بعضي سایکیاټریکو مشکلاتو د خاطر سړی هیر لري. هغه کېدای شي چې استراب یا کېدای شي چې ډیپریشن یې دغه شان څه. نو زه به ډېر هغه د دیمنس په باره کې وغږیږم چې دا یو مریضي ده چې د اعصابو سره ډېر اړه لري. نو لکه مخکې مې وویل د دیمنس رنګ رنګ فورمونه لري، مخصوصا په غټ سینو خلکو کې دیمنس د الزایمر ډیزیز په نامه یو مریضي ده چې هغه مخصوصا په لوړ سینو خلکو کې پیښیږي. سړی ته هیره پیښیږي، کېدای شي چې په بعضي خلکو کې چې د 50 کالو لوړ دي هم پیښ شي که هغه فامیلي تاریخچه د دیمنس ولري. بل ډول د دغه هیر چې دی هغه واسکولر دیمنس موږ ورته وایو. هغه په هغه خلکو کې پیښیږي چې هغه مثال لکه د مخکې مې وویل لوړ فشار، شکر ولري، سیګریټ کوي، هغه هم په مرور د زمان سره د انسان د مغزي حجرات سم اکسیجن او سم تغذیه نشي کولای، په زمین کې هیر رامابېست کی. یو فورم د هیر چې دی هغه داس یو فورم دی چې هغه سړی کولای شي نور یوازې په ام آر آی کې وویني. هغه ته موږ فرونټو ټمپورل دیمنشیا وایو. هغه داسې دی چې د انسان د مغز د مخ دوه لوبونه چې دي په مرور د زمان سره کوچني کیږي. د انسان مغز که موږ وګورو د مخ دوه طرفه دا وظیفه لري چې د انسان پرسونالیټي جوړوي یا د انسان شخصیت په جوړولو کې خورا مهم رول لري. نو که دغه دوه لوبونه په مرور د زمان سره کوچني سي دا هم سړی ته د هیر یو هیر سړی تور کوي. او بلکې دا هیره یوازې هیره نه وي، د پرسونالیټي مو سره چینج سي، یعنی د شخصیت کې هم تغییر راوړل کیږي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطې نظر که سره یو وګوري دغه د هیره هغه مهم علتونه دي. خو په بل اړخ کې که سره وایي پسیډو دیمنس، یعنی دا معنی چې دی په مغز کې د کوم تکلیف نشته، دی د بعضي سایکیاټریکو یعنی بعضي هغه روحي امراضو سره لاس او ګریوان دی او دغه څخه دته دغه هیره پیښیږي. نو په ځوانانو کې که زه ووایم ډېر خلک د اضطراب او ډیپریشن او دغه شانو سره مخصوصا د دغه اقتصادي حالاتو په خرابۍ سره د دغه پسیډو دیمنس سره خلک ډېر مخامخ دي. نو د دې لپاره چې سړی وپوهیږي نفر باید د مریض باید طبي پرسونل سره په تماس کې شي او هغه د امکانات په کتو سره موږ په شپخانه کې چې دغسې مریضان راسي، مخصوصا لوړ سن خلک چې یو ام آر آی ورته کیږي، بیا بعضې د ټسټونه دي، موږ یې کوګنیټیو ټسټونه بولو. کوګنیټیو ټسټونه په دا معنا چې د حافظه موږ ګورو. مثال یو نفر ته وایه دوه درې لغات څلور لغات ورته وایه، دوه درې دقیقې بعد هغه بېرته پوښتنه ځینې کوي چې دی باید تاته جواب درکړي، ته څو ته وپوهېدې چې د ده حافظه څومره کار کوي. نو دا هغه د نیورولوژي د نقطه نظر عمومي د هیرې بعضې امراض او د مغو.
او دغه بل پوښتنه چې درلوده چې کوم گاونډی دی وای معمولا کوم ځای ته رواني، هغه منزل په لاره باندې وای تر ګډوډیږي چې چیرته رواني، بیا رسیدلی بل ځای وي، دا ستونزه په نورو ځوانانو کې هم ده. دا هم همدغه د استراب تشویش او ویرې کومه بڼه ده او کنه اعصابو سره ممکن تړاو لري؟
معمولا په ځوانانو مریضانو کې دا اکثریت د سیروډیمنس سره تشویش کوي. دی اکثره وخت اضطراب ډیپریشن چورتې یو ځای ته دی روان بل ځای ته. اکثریت اوقات دغسې مریضان چې دي هغه په مغز کې کوم ستونزه نه لري، صرف دی د روحي مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یې، او نو دی د دغسې یو هیره ډېر یې
کور ودان. ډاکټر صاحب حادی سلامت سي. ډاکټر صاحب صالح دغه د بل اوریدونکو چې اړیکه نیولې و فرانه، دغه پوښتنه هم داسې و چې په افغانستان کې د اکثرو خلکو کاروبارونه خراب دي، اقتصادونه چې دي کمزوري دي، دغه کمزوري اقتصاد، بې وزلي، دربدري، دا څومره د عصبي ناروغیو په ریسک فاکتورونو کې حسابېدلی شي؟
او بله، ښه سوال ده. له بده مرغه ووایم، څرنګه ووایم چې متاسفانه بیا هم هیوادوال ته زه ووایم، اکثره هیوادوال چې کله ډاکټران ته مراجعه کوي نو د اعصابو په نامه ډاکټر ته مراجعه کوي، دې تفکیک نه شي کوی چې آیا دا ډاکټر د جراحي اعصاب ډاکټر ده او که نه د نیورولوژي یا د عصبي داخلي ډاکټر ده او یا د سایکاټري د رواني ناروغۍ ډاکټر ده. نو همدغه ستونزه ده چې دوی بیا د خپل ډاکټر نه پېژندلو وجه نه او خپل مشخص کوم ستونزه چې لري هغه ډاکټر ته نه شي ورتلی، او ځینې وخت ډاکټر صاحبان هم متوجه کوي نه، راهنمایي کوي نه، نو یو ګمراهي کې مریض واقع. په عمومي صورت باندې دغه ناروغان چې ده اصلي ستونزه سایکاټري ستونزه یا رواني ستونزه ده. طبیعي خبره ده چې په عمومي صورت باندې رواني ستونزو ته ناروغي نه وایي بلکې اختلال ورته وایي، یعنی رواني اختلالات. په رواني اختلالاتو کې چې دا عمومي سبب عام سبب نه معلوم سبب څه ده، ولی وایي چې په دې کې بایولوژیکل او سایکولوژیکل او محیطي او یا سوشل اجتماعي رول لري، فاکتورونه پکې رول لري، یعنی بای سایکو سوشل. نو طبیعي خبره ده چې یو فاکتور چې ځینې کسان د اقتصادي ستونزو له وجې نه، د بیکارۍ له وجې نه، د فقر له وجې نه، د مهاجرتونو له وجې نه، د ناروغۍ له وجې نه، او یا هم د کورنۍ تاوتریخوالي او ستونزو له وجې نه په یو نه ناروغۍ او ستونزو باندې اخته کېدلی شي او یا د هغو نه رنج وي. نو دا هم یو رواني ستونزه ده چې د کس ته پیدا شوې ده، چې مثال اکثره کسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب د ډیمنس پاکله باندې توضیح وکړه چې هغه د نیورولوژي له اړخه توضیح وکړله، ولی زه به لږ نور هم پکې اضافه کړم چې په ځوانانو کې اکثرا ځوانان خصوصا چې موږ ته مراجعه کوي، د محصلین مراجعه کوي او مطالبین مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب زما حافظه کمزوره ده. اصلا د دوی حافظه کمزوره نه، بلکې د دوی ستونزه د تمرکز د ضعف له وجې نه، یعنی تمرکز نه لري، پور کانسنټریشن لري، فوکس نه لري. یعنی اکثرا دوی چې کله څه شي یادوي هغه په یو وخت کې دوه کار سره رسوي چې هغه اصلي موضوع د دې په ذهن کې نه کېني، چې په نتیجه کې شاید دغه علتونه علت دی همدغه د توجه کمواله وي یا د سټرس او خستګي وي او یا هم استرابات یا انزایټي چې ورته وایي، ډیپریشن وي یا نور رواني ستونزې، او همدارنګه ځینې وخت هورمونی تغیرات چې په دې کې د تایرایډ کمواله جدول هم پکې رول لري، د تمرکز د ضعیفي سبب ګرځي، چې دغه تمرکز ضعیفي له وجې نه انسان نشي کولای چې هغه موضوع خپل مغز ته وسپاري او بیا هغه مغز په حساب کاپی شي او بل اخر عمل ته پیسټ یا باته سیف شي. نو له همدغه وجې نه دا کسان چې کله بیا یو کار کوي نو هغه کار تریریږي، یا دای ته چې بیا دای ته شوی یا ادرس چې وسري ادرس تریریږي. نو په عمومي صورت باندې دا کسان چې د تمرکز د ستونزو سره مواجه کېدلی شي.
بله، کور ودان ډاکټر سبانو، راځي بحث به ورو ورو سره راټول کو. اوریدونکو هم فکر کوم ستا خو معذرت ری غواړو ځکه چې بحث به باید سره راټول کړو یو نتیجې ته سره ورسیږو. ډاکټر صاحب هادي، یو بحث هم ډیر مهم دی چې پاتې نشي، هغه د مریضانو پالنه ده. هغه کسان چې له مغزي پلوه یې صدمه لیدلې یا مثلا سکته کړې وي، د دې پالنه څه ډول باید وشي، څنګه یې ساتنه او لاسنیوی وشي؟ ځکه ممکن ډېرې کورنۍ دا وس ونه لري چې هغه ناروغ د اوږدې مودې لپاره په روغتون کې وساتي. درملنې خو به وروسته ډاکټر صاحب نور رڼا هم پرې واچي چې په افغانستان کې امکانات څومره دي، اما د مریض پالنه څنګه کېدای سي؟ آیا اړینه ده چې دغه مریض چې سکته یې کړې ټول عمر په روغتون کې پاتې شي، او که نه په کور کې هم ساتنه او پالنه امکان لري؟
ټوک د مریضانو یا د سکتای مغزي د مریضانو پالنه موږ کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو. یو هغه پالنه ده چې هغه په دغه اکیوټ حالت کې رامنځته کیږي. مثال هغه که یو مریض ته د سټروک علایم چې ډاکټر صاحب وختي توضیح ورکړله پیښ سي، دغه اولین څلیروي ساعته تر ټولو ډېر مهم دي، ځکه په دغه څلیروي ساعته کې د نورو سټروکو د راتک امکانات خورا ډېر دي. نو په دغه صورت کې باید دغه مریضان اکلن څلیروي ساعته پر مونیټر باندې، چې هغه د فشار باید کنټرول سي، پلس باید کنټرول سي، او معلومدار خبر ده یو سی ټی سکین باید دا مریض ته وکولای سي، باید ویلري چې سړی وپوهېږي چې دا خونریزي ده او که دا ایسکیمیک سټروک دی. دغه اول څلیروي ساعته دي، دا باید مریض په شفخانه کې واوسي. سړی باید څوک وکولای سي چې هغه ریسک فکټورونه چې دی لري د هغه ریسک فکټورو تداوي وکړي. دا هغه اکیوټ حالت دی. د اکیوټ حالت څخه وروسته موږ هغه د مریضانو وروسته پالنه ده یا فالو اپ چې موږ ورته وایو. د فالو اپ په باره کې باید سړی ووایي چې په دې پورې اړه لري چې مریض څومره د سټروک څخه په تکلیف دی. یعنې که یو نفر مثال په ډول باندې ووایم راسته طرف یې مکمل فلجي، دی باید ریبلیټیشن ترلاسه کړي، ځکه د انسان مغز داسې یو قابلیت لري هغه حجرات چې د منځ څخه تللي چې هغه په مرور د زمان سره هغه نور حجرات د دوی وظیفه واخلي او د ده لاس یا پښه یا هر د بدن کوم عضو چې د دغه سټروک سره صدمه لیدلې ده هغه بیرته خپل کار تر امکان تر حده پورې بیرته واخلي. دا یو که یو څوک د سټروک د ژبې په مرکز کې رامبیزه سوی، نو هغه نور کولای نشي چې ژبه خبرې وکړي. دا رس مریضانو ته نورمال موږ د ژبې د تداوی ماهرینو ته باید دی ولاړ سي، یا لوګوپیډیست موږ ورته وایو. لوګوپیډي ډاکټر خلکو ته باید دی ورسي، هغه د دوی سره د ژبې بعضي تمرینات کوي چې بیرته وکولای سي. لکه په ساده مثال یو وایم چې یو کوچنی چې ژبه زده کوي څو کوشش کوي چې کوچني سره قرار قرار خبرې وکړي، قرار قرار شی وشي. لوګوپیډي هم د پرنسپې عین شی دی، ځکه دغه مریض چې دی د خپل ژبه د لاس وکړې ده، دوی باید د ژبه بیرته د نوې د سره زده کړي. نو ریهبیلیټیشن یا د فیزیوتراپي او د اشان او لوګوپیډي دا تر ټولو مهمترین دوه شیان دي چې مریض باید وروسته ولري. او مهم نه ده چې مریض ټول عمر په شفخانه کې بستر سي، مهم ترین شی دا دی چې مریض هغه سم ښه ډایګنوز ولري، یعنی تداوی سم اوسي، تشخیص سم اوسي، تداوی سم اوسي، او دغه څخه وروسته ریهبیلیټیشن. موږ ډېر مریضان لرو چې مریضان راسي بیخي ډېر په تکلیف یې، راسته خوایې مکمله فلجي، مګر وخت چې تداوی سي ریهبیلیټیشن ته ولاړ سي، دوی هفته فیزیوتراپي او لوګوپیډي او داشان وویني، بالاخره د کولای سي چې په خپلو پښو باندې ولاړ سي. معلومدار خبره ده هغه رقم فنکشن خود ده بدن نس پیدا کولای لکه په خوا، مګر خپل نورمال ژوند کولای سي چې مختبوس. دا یو خبره. یو خبره غواړم چې نور د دې سټروک په باره کې وایم، هغه دا ده چې مخصوصا په اسکیمیک سټروکو کې، په اسکیمیک سټروکو کې مریضان باید د دې لپاره چې نور سټروکونه پر دوی را نسي، دوی باید دوی دوایې واخلي. دا تر څولو زه به پر دې باندې باید تاکید وکړم، هغه د اسپرین 100 ملي ګرامه په ګره دنیا کې سټنډرډ دی. 100 ملي ګرامه اسپرین ورکوو د ورځې سهار یو دانه، او اتورواستاتین 100 ملي ګرامه د شپې یو دانه موږ دغه مریضانو ته ورکوو.
او ډاکټر صاحب هادي خدای چې دغه دواګانې د امغه محلي ډاکټر صاحبانو د نسخه مطابق واخلي، ځکه دغه دواګان نمونه چې تاسو واخیستل خدای مکړه په دې معنی چې اوس دا اوریدون کې ترې استفاده وکي، ځکه په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې په اسانه له دواونه استفاده کیږي بدون دې چې نسخه ورته ولري، او فارماسیان هم دغه اصل په نظر کې نه نیسي. نو حتمان به د نسخه مطابق او د ډاکټر د سپارښتنې مطابق به دغه دارو درمل اخلي.
بالکل بالکل، دا خو تر ټولو مهمه خبره ده. هیڅوک باید دوا بیل د ډاکټر د تجویز څخه وانخلي. صرف دا دغسې دواوي دي دا چې د یو نفر د سټروک ټول تداوی ټول شان مکمل شي، دغه څخه وروسته دغه دوی دواوي د دې لپاره چې د آینده سټروک سره مخامخ نشي دغه دواوي باید واخلي. مالمدار خبره کوي یو نفر اسپرین واخلي بیل دې چې د تداوی شوي او هغه د په مغز کې خونریزي کېدای شي، د خونریزي ډېره شي. صرف دا د تجویز په شکل باندې چې دغه دوا باید بیا د ټول ژوند واخلي دا دوا.
بله، او کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې. دغه د اکیوټ یا هم د جدي سکتې یادونه موکړه چې مریض داسې پارل کیږي چې باید وروسته درملنې نه ریهابلیټیشن وسی، یا مثلا د وجود هغه فلشبې عضوې بیرته جوړ سي، یا هم هغه کوم حجرات چې مړ سوي دي د غوډ ځوندې کېدل هڅه وسی. او داسې مریضان هم شته چې ممکن سکتای کړی وي خو په کور کې وساتل شي او اړتیا ونه لري چې مثلا د غو مراکز ته چې تاسو یادونه وکړه مراجعه وسی.
په هیڅ صورت نه. سټروک موږ دې ته وایي چې دا یو میډیکل ایمرجنسی ده، یا یو سټروک عین دغه څه دی لکه د زړه حمله. یو نفر باندې چې زړه حمله راځي هغه سره نس کولای چې په کور کې وساتي. سټروک هم عین شی دی. سټروک هر څومره چې چابه کیږي مریض باید طبي خدمات ته لاسرسی پیدا کړي. خو سټروک کې یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې وایي ټایم از برین. دا په دا مفهوم هر څومره چې د مریض په تداوي کې ځان راځي هغومره د ده تکلیف ډېریږي. یعنی که یو نفر په دغه اولو ساعتو کې د ده تداوي وسي د ده آینده ژوند به ډېر شي. یعنی دی به کولای شي چې تر امکان تر حدا پورې هغه خپل پټو باندې بلاړ سي، یا ژبه به سي، هر څومره حتی هر ثانیه چې د ده په تداوي کې ځان راځي د ده ژوند د دې خورا ډېر تاثیر پر ولري.
ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب هادي سلامات اوسې. ډاکټر صاحب صالح تاسو ته بیرته راګرځو، بس بیا تاسو سره پای ته رسو. په افغانستان کې مخکې هم د درملنې په امکاناتو تاسو لږ زړه تم شوې، دغه د درملنې کوم څرنګوالي چې ډاکټر صاحب هادي ورته اشاره وکړه چې هغه د درملنې ترڅنګ فیزیوتراپی ده، مثلا د ژبې د حرکاتو یو ډول تمرین دی، او دغه راز د بدن د نورو فلجسو اعضاو تمرینونه دي، دغه ټول ان شاء الله په افغانستان کې شته.
نو بنه مرغ ځینی به یې زمینه ده چې سپیچ تراپی متاسفانه د افغانستان کې سپیچ تراپیست نستر په لړ سره وړاندې کړل.
بله، او ډاکټر صاحب په پای کې دا خبره داسې راټولې کوڅه وکړو چې په ژوند کې خپل ځان او کورنۍ له دغه سکتې نه وساتو. لاندې سپارښتنه کې په یوه یوه نیمه دقیقه کې راټولې کړئ.
یو خو د خپل ژوند باید هغه سټایل بدل کړي. یعنې هغه څوک چې سګرټ څکوي د رمضان میاشتې ښه فرصت وکړي چې څکوي، نو اوس دې پرېږدي ورته. او همیشه باید فعال اوسي، د تنبلتوب نه، د زیات خوب کولو نه، د زیات استراحت نه باید مخنیوی وشي. همیشه باید ورزش وکړي. الکول خو الحمدلله په افغانستان کې نشته، څوک یې استفاده هم نه کوي، کوي هم کمه استفاده کوي. نو څوک الکول استفاده کوي یا سیګرټ استفاده کوي، نور مخدره مواد استفاده کوي، دینه باید مخنیوی وشي، کم شي. متوازن خواړه باید وخوړل شي. یعنی خواړه هم ډېر رول لري کنه. یعنی موږ متوازن خوړو نه هغه بل نه چې تاسو هر ورځ پلو او وخت وخورئ، بلکې متوازن خواړه خوړل ته وایي چې ټول هغه مفیده مواد چې د ژوند د انسان د ژوند لپاره ضروري دي او د بدن لپاره ضروري دي هغه باید پکې موجود وي. او همدارنګه د وزن کنټرول کې باید مهم دي باید رول لري. دویم چې دا اوی باید منظم خپل چیک اپ وکړي. او اخري خبره ده، مهمه خبره ده، کچيري کوم نکاسته دی کوم ناروغي نه وجه نشي دا رسپټونه د سټوک کې دی شي دی وې ته کوم دوا درملنه ډاکټر ورکوي ته دی هغه به په منظم ډول وخوري.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو میلمنو په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي، او په افغانستان کې د عقلي او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر حکیم صالح صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پروګرام ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه او پوښتنې مو مطرح کړې. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.